درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زیس مت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري. د نورستان والی د کامدیش ولسوالۍ د مرجوبلو وروستی حال درکوي.
یو سلو دیر لستانه شهیدان دی، ول زخمیان دی، یو سلو دری اویا کورونا مکمل تخریب شوی دی.
طالبان وای پر شارون بریدونو تا زور ورکړی، خو د سولی د چارو وزارت غویان دوایی چه طالبانو جبنه کرده و چه پر شارونو با حمله نکوی.
مذاکراتو او د سولی راوستو ته باید جمن ووسو، اما غسی چه د افغانستان خلکو ته وعده ورکوو.
د کندهار اوسیدونکو د سختي جګړې ترخی کیسه کوي.
سږی ماشومان واړه زړه جنگ هر لحظه تغیر کوي. د دې کوڅې نه دی کډه اخلي بلې کوڅې ته.
د لوړ زده کړو وزارت وایي باید ټول زده کوونکي او استادان د کورونا ضد واکسین کارتونه ولري.
کوم واکسینونه چې موږ یې ودول ته تطبیق کوو، دا هغه واکسینونه دي چې د نړیوال روغتیا سازمان لخوا تایید شوي واکسینونه دي.
خو د دغو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د افغانستان او نړۍ له وروستي حالمو صالح محمد صالح خبروي.
په نورستان کې سیلابونو ګڼ کسان مړه او کورونه ویجاړ کړي. په لسګونو کسانو په جرمني کې د پاکستان خلاف لاریون وکړ. د امریکا سمندري ځواک وایي په عمان خلیج کې د تیلو پر یوه ټانکر شایي د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې. د نورستان والی وی پورستایو سیلابونو کې د مړو شمیر یو سلو دیر لوسو ته زیات سوی دی. حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته ویل چې دغو سیلابونو په کامدیش ولسوالۍ کې د سر او مال درانه زیانونه اړولي.
اخیرنی گزارش یو سلو دیر لستنه شهیدان دي، ول زخمیان دي، یو سلو دری اویا کورونا مکمل تخریب شوی دي. 12 کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او اوبو لاندې شوی.
د نورستان والی وی په سیلابونو کې د برېښنا د تولید څو فابریکې او ټولګټي پروژې هم ویجاړې شوی دي. تر دې مخکې په سیلابونو کې د مړو شمیر زده او نقیز شول سوی وو. د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر په دوه جلا پیښو کې شل تنه مړه شوی دي. د لغمان د والی وین اسد الله دولت زینن رسنوي ته ویل چې دغه ټکرونه په قرغیو ولسوالۍ کې شوی.
تیر شپه ناوخته د کابل جلال آباد په لوی لاره د قرغیو ولسوالۍ اړوند د نارجباغ په سیمه کې د یوې سراچي او کاسټر موټر ټکر له امله اته تنه شهیدان شوي او لس زخمیان دي. چې دغه ورځ نن سهار شاوخوا شپږ بجې د قرغیو ولسوالۍ اړوند د عزیز خان کڅ په سیمه کې د یوې ټوډي او دوو سراچو موټر ټکر له امله دولس تنه شهیدان شوي او اته زخمیان شوي دي.
د والی وایند وی چاپیان روختون ته لیږدول سوی دی. د جرمنی په فرانکفورت ښار کې پرون ناوخته پلسګونو افغانانو د پاکستان د قونسلګری مخې ته لاریون وکړ. د لاریون یو تنظیمونکي خالد یوسفی د دې حرکت د مخې په اړه وویل.
لومړی محمد اوا چې موږ د خپل ملاتړ د افغانستان د ملي اردو څخه او د افغانستان د جمهوریت نظام څخه اعلان کړو. دویم محمد اوا چې د پاکستان لاسوهنه او د هغې د مخې توپ وغندو او خلکو ته یې ښکارا کړو.
پاکستان تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. بلخوا ټاکل سوی سبا یکشنبه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم پلازګونو افغانان د ایفل ټاور مخې ته د تور تلاریون وکړي. په بلخ ولایت کې 209 هم شاهین قل اردو په هوایي حملو کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې قل اردو ویان حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله نن په چمتال ولسوالۍ کې شوی.
15 ترورست طالبان وژل شوی. یولس اراده موترسایکلونه او و بیلابیل دوله وصله و قرارگاهی کاملا لمنزه وړل شوی دی.
وصله ولو طالبانو پا دیاره چنی دیویلی را پرونوی ده چمتال پا گرون ده بلخ ولایت اتو ولس ولی ده محل ده وصله ولو طالبانو پا کنترول کدی. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن ویل چې د دوی د متخصصانو په باور د عمان د خلیج په سواحلو کې د تیلو پر یوه ټانکر شایي د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې وي. تر دې مخکې اسرائیل د تیلو پر یوه ټانکر په برید کې ایران دخیل بللی و، خو ایران تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړي. په دې حمله کې دوه تنه وژل شوي چې ویل کېږي یو یې د رومانیا او بل د برېټانیا وګړی دی. د دې ټانکر چارې د اسرائیل په لاس کې وي. زودیاک شرکت چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې پر دې ټانکر د لایبیریا بیرغ رپېده او د پنجشنبې په ورځ ورباندې حمله وسوه. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید ایران په دې پیښه کې دخیل ګڼلی دی. د خپل برتانوي سیال ته ویلي چې په کار ده دې پیښې ته ځواب ورکړل سي. د عراق په اوس په یوه اعلامیه کې ویلي دغه هیواد په شمال کې د جنازې پر مراسمو په برید کې ځینې کسان وژل سوي دي. د عراق یوه امنیتي مسؤول ویلي د پولیسو او ملکیانو په ګډون اته کسان هغه وخت وژل سول چې افراطي وسلوالو د خلکو پر یوه ډله ډزې وکړې. دغه چارواکي د نوم نشور په شرط ویلي چې دا برید داعش ډلې کړی دی. دوی اونۍ مخکې د عراق په پلازمینه بغداد کې پر یوه بازار په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي وو. په بله حمله په جنوري میاشت کې سوي وه چې 2 تنه یې وژلې او 113 تنه ټپیان کړي وو. د هغو دوو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی وو. او په چین کې کورونا وایرس یو بار بیا دومره زیات خپور سوی چې په وروستیو میاشتو کې ساری نه ولیدل سوی. لومړۍ پیښې په نانجینګ ښار کې ثبت سوی چې ورسره د پلازمینې پیکینګ په ګډون نورو سیمو ته هم دا وایرس خپور سو. نن شنبه په ملي سطحه د کورونا وایرس د څه باندې 200 پیښو ثبتېدل په نانجینګ کې د وایرس له خپرېدو سره تړاو لري. د کورونا وایرس دلټا بڼه چې په چټکۍ په خلکو کې خپرېږي په جغرافیوي لحاظ اوس په چین کې په چټکۍ په خپرېدو دی. د وایرس دلټا بڼه د چین د کورونا وایرس د ستراتیژۍ لپاره یوه ازموینه ګڼل کېږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل آسماني موریز د تودوخې لوړه درجه 8.28، هرات کې به آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.28، مزار شریف کې هم آسمان شین کودل سوی د تودوخې لوړه درجه 6.24، کندهار کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 4.24، او بلخره جلال آباد کې آسمان موریز د هلته د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 5.25.
په افغانستان کې شپږ بجې او و دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د نورستان د کامدیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیل په اړه وروستي راپورونه ښیي چې 113 تنه مړه شوي، 40 تنه ټپیان دي، او د یوه جامع جومات په ګډون تر 100 زیات کورونه او په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. له 100 کیلومتره زیات سړک او دوه پلونه هم ویجاړ شوي دي. نور حال سیمې څخه په دې راپور کې
د ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د پنځشنبه شپې سیلاب شاته لسلو زیات مړی او ډیرې ویجاړې پرېښودې. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د تلفاتو او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اخیرنۍ گزارش 113 تنه شهیدان دي، 10 زخمیان دي، 103 کورونه مکمل تخریب شوی دي، 12 کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او وبولاند شوی. قرار د معلوماتو 1100 جریب زراعتي ځمکې تخریب شوی، 10 جرند، 10 دوکانونه، د مردیش د لوی پول په شمول شپږ پلونه، 2 راده سکواتور او 2 راده درسنی په سیلاب کې لاهو شوی.
والی وای په یاد سیلاب کې د برېښنا تولیدونکو فابریکې او نورې ټولګټې پروژې هم ویجاړې شوې دي. هغه ویل دا ټول وروستي معلومات ورته سیمته د سرې میاشتې لیګل شوی ټیم ورکړي. له دې وړاندې والی او نورو چارواکو د انساني تلفاتو اندازه له 200 زیاته خودلې وه. د سیمې اوسیدونکو وایي دوی د سرکونو د بندوالي او خرابوالي له امله د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ دي او باید ورسره لازمي مرستې وشي. د نورستان والی بیا وایي دوی خپلو ادارو ته لارښوونه کړې چې سیلاب ځپلو ته ټول اړین مواد ورسوي.
اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمه، بستري، د اشپزخانې کیټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بېځای شوي هغوی ته سرپناه جوړ شي. بیا به د هغې نه وروسته په نورو بخشونو باندې هم کار کوو او هغوی ته به دغه د عاجل کومکونو نه وروسته بیا دایمی کومکونو دپاره فکر.
وسلوالو طالبانو هم د میردیش سیلاب ځپلو سره د 5 میلیون افغانۍ مرستې اعلان کړې، خو لا هم کامدیش ته غځېدلې لاره د ترافیکو پر مخ بنده ده. د نورستان په کامدیش کې په داسې حال کې سیلاب له 100 زیات کسان وژني او زیات کورونه ړنګوي چې اوس هم په نورستان کې شدید باران دوام لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې هم د نورستان په ګډون په 2 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړې او له خلکو یې غوښتي چې له پوره احتیاط کار واخلي څو د مردیش د خلکو په برخلیک اخته نشي.
شنیدلی شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار، هرات، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو حملې ناکامې کړې دي. له بلې خوا طالبان تاییدوي چې پر ښارونو یې بریدونو ته زور ورکړی دی. د ډلې پخوا ویل چې پر ښارونو او ګڼ نفوسو ساحو حملې نه کوي، خو اوس دوی وایي امریکا او د افغانستان حکومت له طالبانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، ځکه پر لویو ښارونو حملې کوي. په دې اړه دا راپور.
لته میاستو ځند ورسته په لوی خرونو د طالبانو د حملو شدت، خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي لتیری ورځی راهیسی پر هرات، کندهار، لهکرګه او تلقان خرونو د طالبانو حمله په شاته مبولیتی. د ملي دفاع وزارت مستیال وایان فواد امان د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نیروهای دفاعي او امنیتي افغانستان
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د خلګو له بسیجی سو ځواکونو په ملاتړ په هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو په ځنګړی توګه د غشارونو په نږدې سیمو کې طالبان لماتی سره مخ کړي. پیلان زموږ ځواکونه په دې څلور ولایتونو کې فعال حضور لري. د هرې ورځې په چیرېدو به وضعیت لا ښه شي. د طالبانو مرګ ژوبله تر هر بل وخت په پرتله زیاته شوې ده. د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په شدت به پراخې سیمې او اراضي به د طالبانو لشتون څخه پاک شي.
طالبانو پرون جمعه د هلمند، کندهار، هرات او تخار ولایتونو په نږدې سیمو حمله وکړه. په هرات ولایت کې د طالبانو په برید کې د ملګرو ملتونو پر سیمه ایز دفتر هم ډزې وسوي، چې دغه دفتر یو ساتونکی پکې ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو، امریکا او ناتو سازمان د برید غندلای دی، خو طالبان ذبیح الله مجاهد دغه حمله په اړه پر ټویټر لیکلی چې د یونما دفتر د جګړې په سیمه کې دی، خایي د جګړې په لړ کې ساتونکو ته زیان رسیدلی وي، خو د طالبانو په رسیدو هغوی خوندي شول. د بین الافغانی مذاکراتو د پایل لپاره د غیډالې ژمنه کړې و چې په لویو ښارونو به حمله نه کوي، خو اوس د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا او افغان حکومت دوی سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه یې دا بریدونه کړي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د رسنیز دفتر سرپرست سیدالله ترکی وایي طالبان تر اوسه د دوحې په هوکړه کې یوازې د ځان او امریکا ګټو ته ژمن پاتې شوي او افغاني لوري ته هماغه جنگي ستراتیژي مواجه ده. نوموړي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو تر اوسه له حکومت سره موافق قاتڅه مسمر مذاکرات هم نه دی کړی. د کاغلی ترکی په خبره د طالبانو د نظامی رهبری او جنگي لیکو ترمنځ ښکارا ټکر روان دی. هلته هوکړه کوي خو دلته په جنگي ډګر کې نسی عملی کولای. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې خبرو ته پرجمنتیا ټینګار کوي. دغه وزارت وایان دی ناجی انوری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې مقابل لوري وایي چې جګړه او خشونت تشدد ورکوي، آیا دوی پوهیږي چې له دې نه زیاتره د افغانستان خلک زوریږي، بې خانمان کیږي او ضرر ورته رسیږي؟ مذاکراتو او د سولې راوستو ته باید ژمن ووسو، اما هغه چې د افغانستان خلکو ته وعده ورکوو نه باید مقابل لوري ژمنې او کړنه د خلکو په مقابل کې دوه رنګ ولري. په دې ډول بسولې ته نه رسیږو، باید خلکو سره صادق ووسو.
میرمن انوری وای افغان حکومت د شخړو او تاوتریخوالي د پات رسیدو یوازینی حل لار سیاسي توافق کې ګوري او طالبان هم باید داوه مني. د افغانستان د ملي امنیت شورا رسنیز دفتر وای ک د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ ونسي کافي انتظار سوای دی او حکومت به د افغان ولس په استازیتوب نورو پریکړو ته اړسي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي، که څه هم له اختر مخکې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ یو لوړ پوړي دولتي پلاوی هم په دوحه کې له طالب استازو سره خبرې وکړي، خو کومه نتیجه ترې ترلاسه نه شوه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو او جګړو له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر په پیل یعنی لساور میاستی راهیسی زور واخیست. دا بهیر تر اوسه 95% بشپړ سوی دی.
لبل خو په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز افیر په جګړه کې د طالبانو په ورستوي پرمختګونو اندیشنه ښکاره کوي او وایي افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دفاع وکړي. رئیس ولسن په ورته وخت کې وویل چې د دفاع لپاره یو اغیزمنه ستراتیژي پکار ده.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارج دافیر له افغان ځواکونو څخه د دفاع لپاره د یوې ستراتیژۍ په جوړولو ټینګار کوي. راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د طالبانو د پرمختګونو په اړه اندېښمن دي، خو د افغان ځواکونو په وړتیا باور لري. نوموړي د داسې یوې ستراتیژۍ د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې افغانانو ته د ځواکونو پیاوړتیا ډاډمن کړي.
افغانانو په دفاع کې د بریا لپاره د ځواکونو مشرتابه او د هیواد مشرتابه باید یو روښانه استراتیژي تعقیب کړي، یو داسې استراتیژي چې د ځواکونو ساتنه وکړي او هم افغانانو ته د افغان ځواکونو د وړتیاوو او اسلامي جمهوریت وړتیا ډاډ ورکړي.
خغلی ویلسن ویل چې د افغانستان حکومت پیوړی امنیتی ځواکونه لري او دوی له افغان امنیتی ځواکونو سره کار کوي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ټینګار کوي چې روان تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. نوموړي د جمعې په ورځ له خپل پاکستاني سیال سره تر کتنې وروسته په ټویټر باندې کې لیکلي چې د تاوتریخوالی په ژر تر ژره کمیدو او له سیاسي لارې د اختلافونو په حل او فصل خبرې شوې دي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارج زافیر راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې وویل چې د افغانستان تاوتریخوالي ته باید سیاسي حل لار پیدا شي.
د طالبانو د حملو له کبله خلک له سخت ناورین سره مخامخ شوي دي. د جګړو دوام له عمله د مرشوبلو دقیق شمیر په ښارونو کې نه څرګندېږي، خو د لشکرګاه او کندهار ښارونو اوسیدونکو وایي بې شمیره کسان وژل شوي او لا هم د وینو په هدا دوام لري. د کندهار په ښار کې یو مدني فعال په دغه ښار کې د خپلو سترګو لیدلې حال بیانوي.
انجینیر محمد کبیر درویش د کندهار د عینومېنې اوسیدونکی، یو مدني فعال پایس باندې چې کوم حالات په کندهار کې دي، حاکم دي او په عینومېنې کې په مجموع کې په بولډک کې په هلمند کې په پنجوایي کې په جړۍ کې په دامان کې په میوان کې په دغه ځایونو کې شدید جګړه شروع ده. زموږ ولسونه تر ټولو زیات زیانمن شول. د کورنۍ مشران یا د هوان یا د بم یا د طالب یا د حکومت لخوا څخه ووژل شول. په د جنګ په مابینځ کې راغلي دي او ښځې، ماشومان، واړه، زاړه د پریشان دي. کله په یوه کوڅه کې ګرځي، کله په بله کوڅه کې. جنګ هر لحظه تغیر کوي. د یوې کوڅې نه دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته ځي، د هغې کوڅې نه بیا یو ساعت بعد بیا کډه اخلي بلې کوڅې ته ځي. کډه خو نه ده، کډه خو نه ده چې سپاتن یې هستونی چې ټول چور شول، هستونی چې ټول نابود شول.
د کندهار د یو مدني فعال څرګندونې مو اوریدې. همدا شیبه د پوځي چارو متخصص جنرال عتیق الله امرخیل د ټلیفون له لارې را سره دی. امرخیل صاحب، تاسو تر کله وایم تاسو د کندهار دغه مدني فعال څرګندونې واوریدې؟ طالبانو د جګړې لمن له کلیو او ولسوالیو ښارونو ته غځولې ده. څه فکر کوئ چې دوی به لکه څنګه چې ولسوالۍ په اسانه ونیولې ښارونه هم په همدې شکل ونیسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه ښیلی او خوش پورته غواړم. دا خو یو تکتیک ده کنه، وخت چې د افغانستان دولت تدابیر ونیو چې هغه ولسوالۍ چې له لاسه تللي هغه باید بیرته ونیسي، او داسې یو تعداد فعالیتونه هم په دې لارې کې شروع شو او له حالت تدافعي نه په حالت تعرضي باندې هم دوی اعلان وکړ چې موږ زیاتې تعرض کوو او ولسوالۍ به بیرته نیسو. نو طبعا د طالبانو هم خپل تکتیک بدل کړ لپاره دې چې په دغه پلان کې خند واچي. بهترینه لارې دا وری ده چې پر ښارونو باندې حمله وکړه. په ښارونو چې حمله وکړه طبعا ټول توجه ښارونو ته راځي. اما دا چې تاسو په حساب باندې چې تاسو د ښارونو نیول بالکل مشکل کار ده، لپاره دې په داخله تکتیکي هم کده هغه متخصصین چې اوري د ما خبره د کوڅې جګړه ډیره مشکله جګړه ده. مشکل ترینه جګړه د کوڅې جګړه ده. لپاره دی چې دلته بیا هدفونه مختلف دي او له بلې خوا په کوڅه کې کېدای شي چې له کوره موضوع جوړه شي، له یو منطقې نه موضوع جوړه شي، یو خواته موضوع شي، بلې خواته موضوع شي. جنګ ډېر دوام کوي او ډېر زیات تلفات.
اما څنګه چې تاسو وایئ له کوره موضوع جوړ شي، دقیقا هم دا کار شوی دی، خصوصا په کندهار ښار کې هم دا کار شوی دی. فکر نه کوئ چې هغه د نیویم لسیزې سناریو بیرته تکراری شي، لکه څنګه چې کابل لوټه لوټه شو، په دې شکل سره د افغانستان ښارونه خصوصا لوی ښارونه هغه سي په کندوالو بدلی شي.
دلته بدو حالت به باندې ترازی ډیری خدای ته خبره دقیق ده کدا چې خارونو په جګړه چې وخت خارونو ترسیږي تابن پدې کې ثقيله سلام استعماليږي کنو سني عوانونه به کې استعماليږي ډیر ځاینه به ګډوډ شي ډیر بدبختی به وتی شي ډیر طرفات به مسئله بلې خونه یو خطر بل وجود لري. اوس خدا سند چې په شمال کې په نورو ځای کې ولایت په ولایت باندې جګړه شوی ده کېدای شي چې آینده افغانستان ته یو بل شکل باندې تبدیل شي چې هغه د خارونو علایده حکومتونه یې یا ملک توایفي چې ورته وایي که چېرته دا حالت ملک توایفي ته ورګرځي او هغې خوا ته ورګرځي بیا به دا طرفات نلته نه دا د ښارونو بلکې پر زرهاو نلته په لکاو وي او د دې دوامداره ډېر زیات ده او په دې کې بیا پیروزي هم نشته.
یو بل اندېښنه چې خلک لري هغه دا ده چې اوس لکه په نیمې لسیزه کې افغانستان دومره نفوس نه درلود خصوصا ښارونه دومره پراخ نه وو اوس ښارونه ډېر زیات پراخ شوي دي نفوس ډېر زیات شوی دی دوه برابره نفوس زیات شوی دی دغه ویره ډېر ده چې یو انساني ناورین به رامنځته شي خصوصا که جګړې په ښارونو کې نور هم زور واخلي.
دقیقه خبر داره ټول خلک له ډیر له دغه شلو کلو جګړې نه ټول خارونه تر اغلی یو وخت کابل ټول نفوس شپېته زره و زمیر تر وخت زای شاپره تر یو لکو پر رسیده اوس و میلیونه خاره ده و میلیونه تاسو فکر وکړئ چې یو ته کابل خار و میلیونه تبن خندار خو هم دوه میلیونه تر رسیدلی دا نور خارونه هم دې تر رسیدلی بیا په دې کې افکار وګوره مختلف افکار په دې کې موجود دي یو تعداد به ممکن د طالبانو سره یو ځای شي اما یو تعداد به مقابل کې جګړه کوي یو تعداد به نه خوښیږي نو آیا دا حالتونه وځي بیا غیر له دې نه داسې فکر وکړو چې هغه سابقه تنظیمونه هم فعال دي هغه له کاره نه دي لري سران ټول شته لکه اسماعیل خان لکه دا نور چې ورته ګوري دا ویني خپل چې جبې ته ځي وخت چې دا حالت مابین تر ازین تاسې فکر وکړو چې افغانستان به چی پاتې شي.
بله
هغه د ډاکټر نجیب خبره مونږ ته راایه دیږي چې آینده حکومت کار چاونی او هغه به په موږ یې پاچایي کوي.
بله
یا فادیرو به پاچایي کوي.
بله ډېر مننه جنرال صاحب عتیق الله مرخیل چې لازادي رادیو سره مو خبرې کولې.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د سرطان میاشتې اواید د تیرې جوزا میاشتې په پرتله نږدې 3 میلیارد افغانۍ کم شوې دي. د دې وزارت ویندوی رفیع الله تابع آزادی رادیو ته ویل چې د هیواد د شپږو ګمرکونو فعالیتونه ولاړ دي او دغه ګمرکونه د طالبانو په لاس کې دي.
د طالبانو لوري د افغانستان د شپږو ګمرکونو په نیول کېدو سره د ملي اوایدو کې کم والی د دغه هیواد د مالی وزارت وین رفیع تابع نن شنبه ازادي رادیو ته وویل د مالی وزارت نه لاسرسي د ګمرکونو ته د دې لامل شوی چې د چنګه میاشتې اواید د جوزا میاشتې په پرتله 2.1 میلیارد افغانۍ را کم شي.
اواید سوداګری پوری تړلی دي که په سوداګری کې ستونزي وي په اواید باندې هم منفي تاثیرات لري او لکه څنګه چې موږ د برګول یا جوزا په میاشت کې د هیواد له ټولو ګمرکونو څخه 1.3 میلیارد افغانۍ اواید درلودل. هدا چې د چنګاښ یا سرطان په میاشت کې زموږ ګمرکي اواید 3.6 میلیارد افغانۍ دي.
د راپورونو پر بنسټ په کندوز کې شیرخان بندر، تخار کې آی خانم، په هرات کې تورغونډه او اسلام قلعه، په فرا کې ابو نصر فراهی او پکتیا کې ډنډ پټان وس محل د طالبانو په لاس کې دي. طالبانو تر اوسه لدی ګمرکونو د اوایدو ترلاسه کولو پاړه څنګه دی ویلي. د غشان د کندهار سپین بولده کولسوالي هم لتیرو دوه ونی ورا پدې خو د سخت جګړې شاهد ده او طالبان ادعا کوي چې د غولسوالي نیولې د سوداګری او سنۍ خونی لومړی مرستيال محمد یونس مومند وی روانو حالات ټوله سوداګری چاره لستو سر مخ کړی دي. د نموړي په خبره سوداګر سخت پستونځ کې دي ان تر دې چې زینو خپل پانګې نور هیوادونو ته انتقال کړي.
افغانستان د ټول اقتصاد لپاره په تاوان دي. افغانستان څخه د روسان سرمایه‌داران تقریبا ټول یو هیواد ته تللي نو لهدا زموږ لپاره ډېر شپږ وردي او په کاروبار ډېر منفي اغېزې کړې ده.
په ورته وخت کې افغان سوداګر عبدالحکیم وایي د جګړې تیزوالی د خوراکي توکو ترڅنګ د اړتیا وړ نورو لومړنیو توکو به هم لوړې کړي. دی وایي دیوی بورې وړو به 1500 افغانۍ وخو اوس 1500 افغانۍ ته پورته شوي. یو کیلو ګاز 500 افغانۍ وخو اوس به 1500 افغانۍ ته پورته شوي. یو شمېر صرافان هم روان حالت د اندېښنې وړ بولي او د کابو کولو غوښتنه کوي.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري
د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خبرداري ورکوي چې د کورونا واکسین له کارت پرته به یو محصل ته هم اجازه ورنکړي چې د پوهنتون ساحه ته داخل شي. دغه وزارت یو ویاند حنیف فرزان ازادي رادیو ته ویل استادان او محصلان مکلف دي چې واکسین وکړي.
نور جلال د پولیټکنیک پوهنتون د ساختماني څانګې د لومړي ټولګي محصل وای دوه ورځې مخکې د جانسن ان جانسن د کورونا واکسین وکړل خو له روغتي ستونزو سره مخ کړ. د ازادي راډیو ته وویل دغه واکسین دوی ته په جبري توګه کیږي.
ما دوه ورځې مخکې واکسین وکړ، بیا یې ما ځان لږ درد بیا ډېر خسته او مظلوم یم، بس وسه زوف مې وکړه او ځان مې بخار و حساسیت مې کړی و. دوه ورځې مخکې
هغه لکه واکسین کړی و، هغه ما په نظر سم مسلکي نه و ځکه چې ما هغه لکه مشته موږ نرس واکسین کړی و، د دماغ په نظر ډېر خلک حساسیت ورته ښکاره کوي او مړکوي وینه غلیظه یي.
خو تر اوسه هیڅ روغتیا مرجع نه ده منلی چې د نور جلال په وجود کې د پیدا شوي حساسیت لامل به د کرونا واکسین وي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری محصلینو د کرونا د واکسین هرکلی نه دی کړی او له اجباري واکسین کولو سره مخالفت ښودلی دی. بلخوا د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتون ساحې ته د ننوتلو شرط د واکسین کارت ګڼلی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وزارت تحصیلات عالی در همکاری با وزارت صحت عامه افغانستان کمپاین تطبیق
دیوی د لوړو زده کړو وزارت د عام روغتیا له وزارت سره په همغږی په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د کرونا د واکسین شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړی. د افغانستان ټول محصلین مکلف دي چې د کرونا واکسین وکړي. د پوهنتون ساحې ته د ننوتلو لپاره د کرونا واکسین کارت الزامي دی. خغلی فرزان وویل تر اوسه 150,000 محصلین واکسین شوي او دا 70-80 چې ټول پوهنتونونه پرانستل کېږي باید تر هغې پورې د واکسین کول بشپړ شي. امر روغتیا د وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی وای کوم واکسین چې په افغانستان کې کېږي د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا تصدیق شوی دی.
کوم واکسینونه چې موږ هیوادوالو ته تطبیق کوو او هیواد ته انتقال شوي دي، دغه هغه واکسینونه دي چې د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا نه تایید شوي واکسینونه دي. یعنې دوی په تطبیق کې هیڅ نوع مشکلات نه دي موجود، صرف خفیف جانبي عوارض لري لکه زندرد و د کوم عضله کې چې زرق کېږي، د هغې د زرق د ناحې درد یا د همغې مټې درد، کسالت، یو څه بشتیایي په معمولي ډول سره په کمه اندازه سره زړه بدوالی او یا هم خفیفه تبه، دا د څلېرویشت نه تر څلېرویشت ساعتو پورې دوام کوي چې دا یو نرمل حالت دی. دې لپاره باید زموږ هیوادوال تشویش ونه لري.
علیزه وایي ټول واکسین د مسلکي کسانو لخوا پلي کېږي. د دا هم وویل اوس په افغانستان کې د کرونا وایرس پیښې مخ په کمېدو دي، خو که روغتیایي سپارښتنې مراعت نه شي ښایي دغه ناروغي بېرته راوګرځي. حکومت څو اونۍ مخکې تصمیم ونیو چې په ښوونځیو کې او همدارنګه د لوړو زده کړو په بنسټونو کې د حضوري زده کړې تدریجي توګه پیل شي. حکومت د جوزا په اتمه په شپاړس ولایتونو کې ټول تعلیمي بنسټونه او د راټولېدو ځایونه وتړل چې دغه بندیز بیا په ټول افغانستان کې پلی شو. د دغه تصمیم له مخې تېره اونۍ په ښوونځیو کې حضوري زده کړې پیل شوې او د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې به د کرونا واکسین د کولو په شرط 17-18 پیل شي. د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې د لوړو زده کړو 123 خصوصي او 9 دولتي بنسټونه شته چې 450,000 محصلین پکې په تحصیل بوخت دي او د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې په 13 ساعتونو کې 309 کسان په کووید 19 اخته شوي چې 28 ترې مړه شوي دي. خو په ټوله کې په افغانستان کې 1,03,403 په کرونا وایرس اخته شوي چې 6,06 ترې مړه شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر و په مزني چپه دولش پښ دی او په یو شمیر شارونو کې په افم 3.5 چپه اوري زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوري د شي ازادي رادیو دات کام بیا ازادي رادیو دات اورګ زموږ د وی پانه پته ده اوس روسي خبري مجله